آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیستې.
ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شخیدلی یم.
ما څه به شعر یو تصویر دی.
عابد سپوشمې کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته یې وویستا، موبایل یې راواخیست.
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسته له کوڅې نه خلای لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کې خود.
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
که تر پایه راسره وي، نور مطالب به هم واورئ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو. دا په دې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهې زیوس هغه لورګانې وي چې د هنرونو لورګ دغه وي، د خدای ګوټي وي چې هغه شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د مېرمنو برخه په دغس کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. په توسم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سلکلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په دې اوسنیو کلونو کې جایزې اخیستې دي، او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مسایله شوې، ځینو دپاره نه مسایله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره دی تخلیق هم تغییر راغلی دی کومه خپل ټولن دا وګورو د لسم پیړۍ په نیمای کې په دوسم لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
د کمیه فلیاس ماشالله بخي ډېرې سوې دي نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم ستاسو د داسې شاعرانې دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندیدو او په هنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د سبب شوی دی چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للوې سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کار او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بی خی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. مونږه ډیری داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخ لري خپلواک څخه می پښتنه وکړه چې د شیر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شیر یو اصل تصویر دی. ځینی تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي. ځینی وخت دا چې یو شیر لیکي هغه ورو ورو در یادې هغه پیښې سره مخلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه بلی جوړیږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي او دا کسان په عادي ژوند کې نشته سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده.
بلکل دا منم او ځین وخت یو پیښ سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کې هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلو ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ ځکه چې راستل ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کې هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښ سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې لري یو ټوټل یې ویر اخلي یو ټوټل بل اخلي یو نقطه لري یو ځای ته د
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یو تپه تیاره او دا یو تپه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رانه کیږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي نه نه شي کولای چې تا هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې
کاری. البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوې نظریې ته فکر ونکړي د شعر د لیکلو په برخه کې، سي پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکر ونکړي، ځکه هغه کلمه راواخلي سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چېرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه، او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه. یو نظم دی باید کښته وي، تا هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه شي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لوري کې احساس یا موضوع نه پیدا کېږي، ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي، ته یو چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دې ذکر کړي، داسې یو څه چې اها او دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان سره دا خبره کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی چې قلبه وروسته د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د نړیواله جګړه کې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایي، ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړې، او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفا دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړې، هغه وخت په دې ایډیټ کې خپل هغه اصل درې ستلې د چې وو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي، بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه دسي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وین وخت سي په هیبي د څه نه چې به خې ما نه لیکلي چې زه وایم چې اېد کلمې ته څه نه لیکلي، خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړای سم ډېر زیات، یا هغه کوم زه ترې ټومره د ځان کې نه وینم، نه فکر ما د څه یو قسمه خبر سره لرم، د څه سره زه یو جالب رابطه لرم، د دې جرأت بیا نه لرم چې زور سره مخسم بیرته یا هغه حس ته ستنه شم، بیرته هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم، یو څه کومه پوری چې لیکتي او تاسو څنګه وایي زه چې بیت ور 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 زما او هغه ګورم دا په دې معنی چې تاسو څنګه پوری لیکو کنه، که اوس غیر پوری کتي لمن پوری اتل زام لري کې به بیت دي از بو پلار باندې سفر کوي به بیت دي پلار باندې پوری کړي ما تا دې وره هیڅ دی ځینې وخت دې دینه زوريته فکر کوم دا ما کمزوري ده
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کې سلیکوالو کیسې لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري
دغره په لمنه کې د کیکدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده د سپی په غپا تورې پیشو دغره خواته منډه کړه لخته لکوڅه نه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو لاسې تر ځنې لاندې ونیو سترګې د غره په څوکه کې خاکې کړې په زړه کې څه وګرځېدل لوګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډنډ کړې د بارخوګانو په شنو خالو یو بهېدې څه شو سپینې شیدې په اور توی شوې شین لوګای پورته شو تور دې کې لنغری ښکته کړ لاسې پرې وسوځېد شنې سترګې شاوخوا واړولې د پښو تر پای واورېده ور وې کتل انساری لکیک دی راوته چوڑن استر گیلخت ته ونیولې کندا سخلې او خوځیده او بدبختی پام د چیرې دی نزما کلا در باندې آباد شوا نمې دی انارګل زوی مینا لخت استر گیخ کته واچولې سور اسویلای وایس لزان سره غلی وویل دای به ملمن زرګونه کړی د انارګل د مور ګان کمیس زولای زولای شو لاسې پملانی ولی وو روانه شوا پوری دخت ته وکتل ورس پر غره ور روانه وا نری شمال نوی رټو کې د لښنه بوټي خوځول دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ور پسې په دښته کې راښکارا شول د پسونو او میګو د غاړو د کلونګایو کلنګار خود د باران ساز کې د انارګل پل مروه هلی مخ ولګیدل د سترګې اسمان ته ونیوې غګل وړ شو اره لاس کې اوګد لرګې و خوځاوا رمه ګړندې روانه شوه کېدې ته نګدې شوه ځوان غخ کړ لښته ولښته را شمهږي ولوشه لخته پاتیده روانه شوه د کوچه کندا سخلو خوځیده انارګوله و اناریا ځواني مخې ته ودرېد زړه کوچه مسکی شوه د مخ غونځې لا ژورې شوې د ګڼ کمیس له جیبې و شرنې راوېستله زوی ته ونیوه وې ویل د ځونډی لور مې درته غوښتې هوې خلې خې اباده ورغلې چې خبره ورسره خلاصه کړي ځوان مسکی شو په بیړه ووت د غونډې د کېګدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې سره وختانی شمال لا ګډوډ کړی وو لختی د میګل وشل پرې خودل پاسه ده انارګل ته مخ کړ د لونګ زوی دی ماشوم را ورسید انارګل ته وکتل پس به سایه وویل زیرای زیرای می غواړم د زونډیا کالوري درته وکړه انارګل مسکای شو لختی سوي ګوت په جبلاندا کړه
للیمه دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سړي رډوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوی را لښلې و او سم بل کیسه د ژوند رنگ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوشمی د اروپا یو پارک ته ورولي
د ماستګار لمرل وی د لایو اسمان کلا شیډ چپیل لک کاری دی دمنی دی ورسته میاشت یخ باد لگیده دی ونو وچو پانو غاگ چی شمال پزمک که غولی وجود زیگه کاوه ورز کرار کرار تیار کیده شمال پا تیزی دو و خو پا دی وقت نتیریده دی پارک کنج کی پر چوکی غنج ناسته و خیسته جامعی زان کیوی خوله تیری دا سیخکاری دا لکه چه تا چی خفه وی خدای خبر چه تا بخفه و چه بیجرکی و چه بیغوختل هم دی خواته می ورکتل زان سرمی وویل ورشتری و پختولی چه شوی بیا می وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره می وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا می وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا می ویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږی به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه له خپل کنګري سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلې وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده، دا تریکوزه شوه. خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یو پارک ته وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپریش. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت دی، ښایي بیه یې 50 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد ته راځي، په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکي کې نور هم شته، چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي، چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي، نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخه لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه، چې څوک مشکلات لري د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بلې په ډول ځان سره لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي. دلته د خلکو کورنۍ ستونزې او یا جرمني کې د بلې په ډول تیره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي، نو موږ تر د پنځوسو سل مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې دا پوسټه ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
پوسټه د یوې مجلې په لګولو باندې شاوخوا دوه یورو لګښت راځي، خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي، مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازی ولرو، مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه ځایه به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي، داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واسطه؟
حتماً په شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان وسیږي هغه سره به اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته هغلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا آسټرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې دوی ته هم مجله لیږو، که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او دوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پرځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې لپاره لار جوړیږي، زمينه برابرېږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږ خواري وکړي، اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% کار کوي، نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننې.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ومړ. هغه له 2 کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په 16 د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې سا ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي هر وشاد نوري ځوان لارخون پو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستاني د 40 کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او وی ویل چې پمړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه، د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دری ژبه شاعري کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خغل شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستاني پوره 40 کاله وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستاني وه، خو تر ډېری آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو، وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. چړندوی فرید الله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې مېرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه څلور اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب یې چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم پکې یو مطلب وي پکې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلې دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي د سې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل د دسیو مفهوم نه ډک کنه داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو له کوم ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوی دي. زیاتره انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل یعنی نور له کوم ژبې ژباړل شي
څه پکې مطلب زنه داسې یو چې د اردو زنه کتابونه او چې هغه کې مثلا لاندې مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوی دي.
او دا کله چې موږ ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتاب مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې وس اشاره نه شوې باید نه خد د مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نشبال شوې ده.
شنواره سپ د دې له خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زمام او تر پام کړ دا ډیر مهمه ده ځکه چې کڅو غوړي چې د کیسې کوم شي باندې شوی دی هغه اصلي من بین خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلاتن په انټرنیټ کې وکا ان به لابل او من بین هغه کولای شي چې دی هغه اصلي کیسې هغه من به پیدا کړ نو ان شاء الله نهایی کوشش وکړو.
دا کتاب ته دا نوم لکم زه انتخاب کو اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر نو ورکه چې دی کې بلابل ډېر کیسې وي خو دا پکې ډېر مهم او ځکه د لور مینه واقعا پرختینه مینه ای او ان په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو ان دا یو کیسه په همدې کې و د لور مینه په نامه باندې نو په همدې خاطر لازم وګڼل شي دا کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینه مینه وي او ان دوامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په شغله شتنوار ده همدا د لور مینه حکایت وورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرښې وکړې نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېره پریشانه او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي. نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرښې چې لور یې په موټر کښلې وې په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
پریمیک دی چې والو سم
پریمگ دی چی وال و زم زما وزری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ما تھڑی پریمگ دی چی وال و زم زما وزری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ما تھڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشون منز تارا بللیم المنز می پالا منا کی دغاسی سپیت سلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمگ دی چی وال و زم پریمگ دی چی وال و زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی